ラジオ。
د سلواغې درويشتمه د فبروري 12مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو دوام کوي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بری وړاندې کوم. السلام علیکم. لمړی هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په مصر کې له پراخو مظاهرو وروسته د دغه هیواد ولسمشر حسنی مبارک پرون ماښام استعفا وکړه او مصریان د ولسمشر د لرې کېدو لومړی سهار لمانځي. لنړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د انتقال مسله نن په جلال آباد کې څیړل کیږي. په دې غونډه کې د کابینه یو شمیر وزیران، ځینې والیان او یو شمیر بهرنیان برخه اخلي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن د څلورم ځل لپاره د خپل مشر د انتخاب په اړه بحث وکړي. له دې مخکې وکیلانو درې ځلې د رئیس د غوره کېدو لپاره رایې واچولې خو پاتې راغلل. د جنوبی افریقا د یو عکاس لخوا د یوې افغان میرمنې اخیستل شوی عکس د نړۍ د فوټو ژورنالیزم د کال غوره جایزه وګټله. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی شی د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه لغوه کړي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړېده. د پاکستان د نوې کابینې غړیو لوړه وکړه. په دغې 22 کسیزې کابینې کې 12 تنه د پخوانۍ کابینې او درې تنه یې نوې څېرې دي. او د ګرجستان ولسمشر اعلان وکړ چې له روسیې سره خبرو ته چمتو دی خو لویدیځ ته به د تمایل لاس په سر نشي او اجازه به ورنکړي چې روسي ځواکونه یې په خاوره کې پاتې شي. د ازادي راډیو په روان خبري مجله کې تر ونیمو بجو د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو او د یادو شوو خبرونو تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. خو مهمه موضوع مو د مصر ده چې د خبرونې په پیل کې څېړو. په مصر کې د خلکو له پراخو اعتراضونو وروسته د مصر ولسمشر حسنی مبارک پرون ماښام خپله استعفا اعلان کړه او د چارو واګې یې پوځ ته وسپارل. د مبارک د استعفا اعلان د مرستیال عمر سلیمان د مصر د دولتي تلویزیون له لارې وکړ. ویویل چې مبارک د وسلوالو ځواکونو عالی شورا ته دنده ورکړې څو د دولت چارې اداره کړي. له دې اعلان سره سم په مرکز قاهره، اسکندریه او نورو ښارونو کې خلکو خوشی پیل کړې. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د مصر د ولسمشر حسنی مبارک د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د قدرت د سولیز انتقال هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د ډیموکراسۍ خواته د انتقال بهیر باید اغیزمن او با اعتباره وي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د داسې انتخاباتو غوښتنه وکړه چې په مصر کې ملکی واکمنۍ ته لاره هواره کړي. د وویل ملګرو ملتونه په دې برخه کې هر راس مرستې ته چمتو دي. زه د دې سوله ایزو او د زړورو هڅو په خاطر د مصر د خلکو ستاینه کوم. دوی له خپلو قانوني حقوقو څخه کار واخیست. زه له ټولو اړخونو څخه غواړم چې همدا روحیه وساتي. ملګري ملتونه چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل هیله څرګنده کړه چې مصر به له اسرائیلو سره د سولې تړونونو ته وفاداره پاتې شي. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامیرون او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی وویل چې مصر باید د آزادو انتخاباتو په لور ګام واخلي. او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل دی خوشبینه دی چې په مصر کې د قدرت انتقال به د منځني ختیځ امنیت بې ثباته نه کړي. په مصر کې د روسیو تحولاتو په اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په مصر کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د پراخو اعتراضونو په 13مه ورځ ولسمشر حسنی مبارک بلاخره پرون له واکه د لرې کېدو پریکړه وکړه او د هیواد د چارو واګې یې پوځ ته وسپارل. د مبارک د استعفا اعلان د مرستیال عمر سلیمان د مصر د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ.
ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه التي تمر بها البلاد
زما هیوادوالو په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ هیواد ورسره مخامخ دی ولسمشر حسنی مبارک پریکړه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه ل خپل مقام لري شي. د وسلوالو ځواکونو عالی شورا ته دنده ورکړه چې د دولت چارې اداره کړي. خدای دې تاسو په خپل امن کې وساتي.
والله الموفق والمستعان.
لدې اعلان سره په مرکز قاهره، الکساندریا او نورو ښارونو کې خلکو د خوښۍ نارې پیل کړې. خو تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د قاهرې په تحریر چوک کې وه چې په تیرو 13 ورځو کې د پراخو مظاهرو ډګر و. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د مصر د ولسمشر حسنی مبارک د دې پریکړې چې له قدرته یې لاس واخیست هرکلی وکړ، خو دوی په مصر کې د ډیموکراسۍ په لور د چټک انتقال غوښتنه هم وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د قدرت د سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. ویې ویل مصریانو خپله خبره وکړه، وینا یې واورېدل شوه، او مصر به بیا هیڅکله هغه هیواد نه وي چې پخوا و. ده وویل
This transition must bring all of Egypt's voices.
تر هر څه مهمه دا ده چې د انتقال په بهیر کې باید د ټول مصر د خلکو آواز واورېدل شي. هغه جرأت او استقامت چې د مصر خلکو د سوله ییزو مظاهرو له لارې وښود، د دې بدلون شاته یو ځواکمن باد و. اوباما وویل امریکا به بیا هم د مصر دوست او شریک پاتې شي، او زیاته کړه دوی هرې هغې مرستې ته چمتو دي چې مصر اړتیا ورته لري. اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې د ډیموکراسۍ خواته د انتقال بهیر باید اغیزمن او با اعتباره وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشټون هم د مبارک د پریکړې هرکلی وکړ. ویې ویل چې مبارک د مصر د خلکو آواز ته غوږ ونیو، خو د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل له واکه د مبارک لرې کېدل د بدلون یوه تاریخي شیبه وبلله، او هیله یې څرګنده کړه چې مصر به له اسرائیلو سره د سولې تړونونو ته وفادار پاتې شي. د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامرون او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی وویل چې مصر باید د آزادو انتخاباتو په لور ګام واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون د قدرت د شفاف، منظم او سوله ییز انتقال، او همداراز د داسې آزادو، عادلانه او با اعتبار انتخاباتو غوښتنه وکړه چې په مصر کې ملکي واکمنۍ ته لاره هواره کړي. او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرس مسن وویل دای خوشبینه دی چې په مصر کې د قدرت انتقال به د منځني ختیځ امنیت بې ثباته نه کړي.
په مصر کې مول جمهوري ریاست د حسن مبارک له استعفا وروسته د نړیوالو د عکس العملونو رپورټ اوریده. اوس قاهره ته ورځو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال عبدالروف هیروي په ټلیفون را سره دی. هیروي صاحب، خبرونه ته شرغ لا سو د تحریر په میدان کې لا هم خلک خوشاله یاني کوي؟
ډیره مننه صاحب. تقریبا ټول خلکو نه یوازې په تحریر کې او په ټول مصر کې په ټول شهرونه کې په خپل ناست ټول شوی دی، او ټول خوشحالي وکي، او د دې خبر تقریبا یو پیروزی وای چې ډیر لوی پیروزی په ټول خلکو ته راغلی دی.
پرون چې کله حسن مبارک استعفا ورکړه، هغه وروسته د تحریر په میدان کې یو شمېر خلکو دا خبره کوله چې د کسانو له بدلون سره موافق یو، خو نظام باید بدل شي. اوس هم مظاهره کوونکي د نظام د بدلون له خاطر په دې ځایونو کې راغونډ شوي دي، او کنه هڅه خوشحالي نه کوي.
دا که خوشحالی هم شته، او بل هم یو ځینې خلکو داسې قواره چې بل مطالب چې دی حقوی هم براورده شي، او حقه مطالب داده چې د ولسی جرګه او د سنا شورا او بل نوی حکومت راضی، او د دې قوانین چې ډیر فساد ده، او د داسې قوانین ده چې مخالف به دیموکراتیک کارونه ده، تقریبا تغییر راوړي. او حقوی اوس ټول خوشحال دي. تقریبا یو ځینی خلک دي چې حقوی قواری چې بل مطالب هم تقریبا متحقق کی.
د مصر په تلویزیونی او رادیوي خبرونه کې څه بدلون راغلی؟ دیموکراسي احساسي شي؟
تقریبا یو ټول تلویزیون حکومتي او حق احرام اخبار اليوم چې نو میږي د مصري نشرات ارګانان دي، تقریبا ټول یو بدل او دیموکراتیک راغلي دي. ته ټول حق ځوانانو چې د دې کار پیروزی په درس پلاس اخیستل دي، او حقوی ټول حمایت وکي، او ټول مصریان خوشحال دي، او د دې یو لوی تحول راغلي دي چې تقریبا په مصر کې منحصر نه کې پاتې نشي، او ټول عرب هیوادونه هم امکان لري چې لار بسی. تقریبا تونس لومړنی هیواد وو، اوس مصر دوم هیواد دی، او امکان لري چې بل هیواد هم د دې امید شته چې تقریبا د دې دیموکراسي شور او خیزش لار بشي.
رپورټونه وایي چې حسن مبارک شرم الشیخ ته تل خپل کورنۍ سره تللی دی. مصري مطبوعات په دې ارتباط څه وایي؟
مصری د دې خبرونه تایید کړی دی، او حقه دیموکراتیک ګوند چې مبارک حق رئیس و او رهبر و حق هم تایید کړی دی چې حق دوه هلیکوپتران ریاست جمهوری قصر نه شرم الشیخ ته لار شوی دی او داسې راپورون هم اشته چې استحقاق په دې ځای کې اوسیږي او نه قواره چې بار ته وزي او تقریبا د دې ځای استراحتګاه نومیږي د اسرائیل سرحدان هم نږدې دی او هلته اوسیږي.
عبدالرحو فیروی مننه. عبدالرحو فیروی له قاهره څخه وویل چې لا هم مصریان د مصر په مرکز قاهره او نورو ښارونو کې خوشحالي کوي چې حسنی مبارک د جمهوری ریاست له جمهوری ریاست لري شو. حسنی مبارک په 1901 میلادي کال کې د انور سادات له ترور وروسته د مصر ولسمشر شو. مبارک په 1928 کال کې وسېشید. سره له دې چې د کورنۍ شتمنه نه و، خدای وتوانېده چې هر به شونځي ته ولاړ شي او په 1929 کال کې ترې د فراغت سند ترلاسه کړي. له تحصیله کال وروسته د مصر هوایي ځواکونو ته ولاړ. په 1933 کال کې حسنی مبارک د مصر د هوایي ځواکونو د مشر او د دفاع وزیر د مرستیال په توګه له اسرائیل سره په جګړه کې ډېر مهم نقش درلود. په دې جګړه کې مصري ځواکونو ناڅاپه د اسرائیل پر هغو پوځیانو چې د سینا ټاپو وسمه اعلان کړی و برید وکړ. په دې جګړه کې حسنی مبارک وستایل شو او دوه کاله وروسته تر دې پیچه انور سادات د خپل مرستیال وټاکه. د په 1931 کال کې د انور سادات له وژل کېدو وروسته د مصر ولسمشر شو. په تیرو دیرشو کلونو کې په مصر کې په هغه هیواد کې چې د عربي نړۍ تر ګردو هیوادو ډیر نفوس لري حسنی مبارک فوقالعاده قانون نافذ کړ. په دغه هیواد کې تر 50 تنو د ډیرو کسانو سیاسي غونډه منه اعلان شوه. خو څه کمی درې اونۍ مخکې د تونس د خلکو د پاڅون په الهام په مصر کې خلک راغونډ شول، مظاهرې وکړې او بالاخره حسنی مبارک مجبور شو چې پرون ماښام استعفا ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لنړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د انتقال مسله نن په جلال آباد کې څېړل کیږي. په دې غونډه کې د کابینې یو شمېر وزیران، ځینې والیان او یو شمېر بهرنیان برخه اخلي. په جلال آباد کې پرون هم چارواکو غونډه لرله او په پرونۍ غونډه کې دا مسله وڅېړله چې ملي پروګرامونه څرنګه تنظیم او تطبیقېدای شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د جلال آباد د کانفرنس په دویم ورځ به پر دې موضوع بحث وشي او نتیجې برابر سیر شي چې افغان حکومت څنګه کولای شي له نړیوالو ځواکونو نه د امنیتي چارو د اخیستو ترڅنګ د کابل په کانفرنس کې خپل مطرح کړي پروګرامونه هم په سمه توګه تطبیق کړای شي. د شنبه په ورځ به په دغه کانفرنس کې د نورو ګډونوالو سربیره د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیران هم ګډون وکړي. د کانفرنس په لومړۍ ورځ د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیروال د کانفرنس د بحث اصلي هدف اعلان کړه. ویل
د کابل د کانفرنس څخه وروسته لومړنۍ ناسته ده. اولنۍ هدف د دې ناستې همدا دی چې په خپل منځ کې سره بحث وکړو چې هغه تعهدات چې مو په خپلو منځو خپلو خلکو ته د کابل په کانفرنس کې سپارلي په هغې مو څومره پرمختګ کړی، خلکو ته د خدماتو او د انکشاف د ارزې پاړوند په دې کې هر وزارت څومره مخکې راغلی، هغه تعهدات چې مرستندوی ټولنې افغانستان سره کړي هغوی څومره مخکې راغلي، او همدارنګه د دغې ارزونې په رڼا کې مونږ څومره امادګي لرو چې په اول قدم کې په راتلونکي لمریز کال کې او په دوم قدم کې په راتلونکي دریو کلو کې زمونږ هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي
له نړیوالې ټولنې نه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال په پروسه کې کومې برخې شاملې دي او افغان حکومت به دا هر څه څنګه تنظیموي؟ د کانفرنس وروستۍ نتیجه به په همدې موضوع راټولوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي
نهایت مهمه مسله هغه خپله د انتقال پروسه ده چې مشري یې ښاغلی ډاکټر اشرف غنی په غاړه لري. د انتقال پروسه اکثر دوستانو سره چې ما بحث کړي کافی اندازه معلومات په داخل د حکومت کې د دغه پروسې په اړوند باندې نشته چې د انتقال پروسه آیا یوازې د امنیت پورې تړلې او که نورو آبادو د حکومتدارۍ پورې هم تړلې. موږ له دې کبله د جناب ډاکټر اشرف غنی څخه بلنه ورته چې موږ سره دلته ګډون وکړي. اولنی شی چې مهم دی هغه دا دی چې هغه درک او فهم چې د جناب ډاکټر اشرف غنی دی چې هغه درک او فهم زموږ د ټولو اوسي. د هر ارګان مسؤلیت هغه که د حکومتدارۍ سکتور اوسي، هغه که انکشافي سکتور اوسي، د انتقال په پروسه کې څه دی؟
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي وویل د افغانستان د پرمختګ او وحدت لپاره همدا ښه فرصت دی چې افغانان په ځیرکتیا سره خپل ملي اقتصادي پروګرامونه مطرح کړي. ده وویل
د وخت غوښتنې او غوښتنې داسې دي چې د هېواد هر اړخیز پرمختګ او ثبات لپاره خپلې اقتصادي سرچینې او امکانات په کار واچوي، په خپلو مټو او کړنو متکي او مترکي شو.
ټاکل شوې ده د کنفرانس د دویمې ورځې په پای کې د کنفرانس ګډونوال د امنیت سپارنې او نورو اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونو د انتقال په اړه د افغان حکومت وروستی دریز رسنیو ته اعلان کړي.
دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په مصر کې له پراخو مظاهرو وروسته د دغه هیواد ولسمشر حسنی مبارک پرون ماښام استعفا وکړه. له نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د انتقال مسله نن په جلال آباد کې څیړل کیږي. په دې غونډه کې د کابینې یو شمیر وزیران، ځینې والیان او یو شمیر بهرنیان برخه اخلي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن د څلورم ځل لپاره د خپل مشر د انتخاب په اړه بحث وکړي. د جنوبي افریقا د یوه عکاس لخوا د یوې افغان میرمنې اخیستل شوی عکس د نړۍ د فوټو ژورنالیزم د کال غوره جایزه وګټله. د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی شاید د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه لغوه کړي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړېده. د پاکستان د نوي کابینې غړیو لوړه وکړه. په دغې 22 کسیزې کابینې کې 18 تنه د پخوانۍ کابینې او درې تنه یې نوي څیرې دي. د ګرجستان ولسمشر اعلان وکړ چې له روسیې سره خبرو ته چمتو دی، خو لویدیځ ته به له تمایله لاس په سر نه شي او اجازه به ورنه کړي چې روسي ځواکونه یې په خاوره کې پاتې شي. او د اذربایجان دفاع وزیر وایي هېواد یې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له ارمنستان سره جګړې ته په جدیت سره تیاری نیسي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن د څلورم ځل لپاره د خپل مشر د انتخاب په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د ملت استازو درې ځلې د خپل مشر د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل خو پاتې راغلل. له درېیم ځل بې نتیجې رایو اخیستو وروسته د ولسي جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني اعلان وکړ چې د بلې دورې انتخابات به د شنبې په ورځ وشي. د تیرې سې شنبې ورځې په غونډه کې په لومړي پړاو کې شپږو وکیلانو ځانونه کاندید کړي وو چې عبدالقیوم سجادي او امان الله پیمان د ډېرو رایو له ګټلو وروسته دویم پړاو ته لاره وموندله، خو په دوهم پړاو کې دوی ونتوانېدل چې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب لپاره لازم اکثریت ترلاسه کړي. له دې وروسته د ولسي جرګې موقت مشر د دې ستونزې د حل لپاره د جرګې د کورني دندو په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه وکړه، خو اکثر وکیلان وایي چې دا کار د موقت مشر تر څارنې لاندې امکان نه لري. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې که د ولسي جرګې د دندو په کړنلاره کې بدلون رانشي او یا د ملت استازي له سترې محکمې څخه مرسته ونه غواړي نو شاید دا ستونزه همداسې دوام وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې لانجه څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي دغو اختلافاتو د لویدیځ هغه هیلې چې ګواکې نوې ملي شورا به د افغان ولسمشر حامد کرزي واک له چلن سره مخامخ کړي مړاوې کړي دي. په تیرو دوو اونیو کې د ولسي جرګې غړي په دې کې پاتې راغلل چې د دې جرګې لپاره رئیس وټاکي. ولسي جرګې په تیرو دوو اونیو کې شپږ ځلې رایې واخیستې او له 15 کاندیدانو یو هم په دې بریالی نه شو چې د ریاست د مقام لپاره لازمې رایې ترلاسه کړي. ولسی جرګې تر اوسه ټول وخت همدې موضوع ته ځانګړی کړی او نور مسایل ظاهر نه دي څېړلي. نن ولسی جرګه بیا د خپل ځان لپاره د رئیس د ټاکلو هڅه کوي. د وال سټریټ ژورنال له لیکنې سره سم امریکا او متحدینو یې تمه لرله چې د ولسی جرګې نوي غړي به د ولسمشر کرزي په حکومت کې د پراخ اداري فساد په وړاندې جدي اقدام وکړي او هغه به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي. لویدیز چارواکو دغه راز نوي ولسي جرګې ته هیله منو چې دا جرګه به د افغان حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله هم راکمه کړي. خو ورځپاڼې په کابل کې میشت د یوه لویدیز کارپو فابریزو فوشینې په حواله لیکلي چې وایي له دغې ولسي جرګې څخه هیله کېده چې په جدیت به عمل کوي، خو د غړو ترمنځ وروستیو ناندرویو وښوده چې ولسي جرګه به نه یو واحد دریز ولري او نه به هم وکولی شي چې د کرزي په وړاندې ستونزې راپورته کړي. څو نورو ورځپاڼو د کابل په وزیر اکبر خان کې د فایننس په پلورنځي کې د څو ورځې وړاندې ځان وژونکي حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دغه حمله وښوده چې حتی د طالبانو ځینې قمندانان د دولت له زندانونو هم حملې پلانوي. ورسپانه د افغان امنیتي ځواکونو له قوله لیکي دغه حمله چې د کابل په پولي چرخي زندان کې یو بندي طرحه کړې وه دا پوښتنه راپورته کوي چې له یوه دولتي زندان څخه څرنګه یو بندي کولی شي دغسې یوه حمله تنظیم او عملي کړي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو ویلي چې د زندانونو له مقرراتو سره سم د یو بندي د کورنۍ غړي کولی شي چې په خاصو ورځو کې له خپل زنداني سره وګوري او ورسره خبرې وکړي. برتانوي فاینانشل ټایمز ورسپانې هم په دې اړه د افغان مقاماتو له قوله لیکلي چې وایي یوازې دا وروستۍ حمله نه ده چې له زندان څخه پلان شوې، بلکې اکثره حملې په زندانونو کې طرحه کیږي او له همدې ځایه د دغو تروریستي حملو د تطبیق لپاره کسانو ته وظیفه ورکول کیږي. فاینانشل ټایمز د غرازی وی بل موضوع ته هم اشاره کړې او د افغان مقاماتو په حواله ویلي چې په وزیر اکبر خان کې په وروستۍ حمله کې دوه فرانسویان پنهښ شوي وو، خو د فرانسې سفارت شکایت کړی چې ولې دوی ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په هر حال په دې حمله کې کوم فرانسوی نه دی وژل شوی. بلې برتانوي ډیل ټلګراف ورسپانې هم په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې په یوه برخه کې یوه بله مهمه موضوع څېړلې ده. د وزیر اکبر خان په انتحاري حمله کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو په ګډون د اتو تنو د وژل کېدو رسمي ارقام ورکړل شوي، خو د دې ورسپانې له لیکنې سره سم په دې پیښه کې د تلفاتو شمیر څوارلس تنو ته رسي چې دا شمېره به دقیقه هم وي، ځکه شاهدانو هم د تلفاتو شمیر له رسمي شمېرونو زیات ښودلی دی.
د جنوبي افریقا او بخشي د جنوبي افریقا د یو عکس له خوا د یو افغان میرمنې عکس د نړۍ د فوټو ژورنالیزم تر ټولو غوره جایزه وګټله. د عکس د بی بی آی شی په نوم د هغې میرمنې چیره شي چې په 12 کلنۍ په بدو کې ورکل شوې وه. په 14 کلنۍ په زوره واده شوه او په 13 کلنۍ کې وروسته له دې چې له کوره وتښتېده نو خاوند یې د طالبانو د سیمه ییزې محکمې د حکم له مخې پوزه او غوږونه ور پرې کړل. د بی بی آی شی د پوزې علاج د پلاستیک جراحي په وسیله د امریکا د پوځ په مرسته وشو او دا په خپله اوس په امریکا کې اوسي. د عایشه عکس د جنوبي افریقا عکاس جوري بایبر اخیستی دی چې د اګست په لومړۍ نیټه د ټایمز مجلې پر پشتۍ هم چاپ شوی و. د نړۍ د فوټو ژورنالیزم د سیالۍ جوري هیئت دا عکس د 2010 کال تر ټولو غوره عکس ونوماوه او ویې ویل دا تصویر که څه هم زړه بوژنوونکی دی خو ځکه غوره شوی دی چې د ښځو په وړاندې ظلم او تاوتریخوالی په ډاګه کوي. په پاکستان کې د قتل په تور دی و امریکایي ډیپلوماټ له توقيف او د محاکمې له پیل وروسته داسې ښکاري چې شاید روان رواني عیسوي میاشتې په دروښتمه د افغانستان امریکا او پاکستان په ګډون درې اړخیزه غونډه جوړه نشي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې باید د امریکایي ډیپلوماټ ریمون ډیویس ډیپلوماتیک مسؤلیت ته درناوی وشي، خو د پاکستان قضا د جمعې په ورځ د دوو نورو اونیو لپاره په بند کې د نوموړي د ساتلو حکم ورکړ چې له دې سره شاید د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ روانه لانجه نور هم اوږده سي. ریمون ډیویس تورن شوی دی چې په لاهور کې دوه پاکستانیان وژلي دي. نور حال د رویټرز خبري اژانس رپورټ په اسناد له احمد تکل اورو.
د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او څو نور افغان وزیران به د افغانستان، امریکا او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پروانه ونې کې تایید کړه چې دا غونډه به له پلان سره سم د روانې فبروري میاشتې له 23 تر 25 پورې په واشنگتن کې جوړه شي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله په راپور کې وایي اسلام آباد په دې اړه چې په غونډه کې به ګډون کوي کنه تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده کړې. راپور د افغانستان د کابینې د یو غړي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی هم په راپور کې لیکي چې وایي په دې غونډه کې د ګډون په مقصد امریکا ته د ده د سفر پلان ناڅرګند دی. د رویټر په وینا هغه لانجه چې په پاکستان کې د دوو کسانو د قتل په تور د یو امریکایي ډیپلوماټ لنیول کېدو او محاکمې وروسته د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو کې راغلي ښایي د دې غونډې په جوړېدو کې د ځنډ باعث شي. د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزې غونډې وخت نا وخت جوړېږي چې د چارواکو په وینا هدف یې په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د دریو وړو هیوادونو د هڅو سمون دی. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د قتل په تور نیول شوی ریموند ډیویس په پاکستان کې د امریکا د سفارت مامور دی او ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. نوموړي د جنوري په 28 نیټه د لاهور ښار په یو بازار کې دوه تنه پاکستانیان په داسې حال کې چې پر موټر سایکل سپاره وو ووژل، ځکه د ګمان کوو چې د ده د لوټلو نیت یې درلود. رویټر خبري اژانس لیکي د ډیویس دوسیه د هغو لانجو یوه برخه ده چې پاکستاني چارواکي د خپلو امریکایي متحدانو په وړاندې د مقابل بلې دریست اړباسي. پرون د لاهور محکمې د نورو څوارلس ورځو لپاره په بند کې د دې امریکایي ډیپلوماټ د ساتلو حکم ورکړ. اټکل کېږي چې دا نوی حکم به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ روانه لانجه نوره هم اوږده کړي او ښایي پاکستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په ګډون د دواړو هیوادونو د اړیکو پر نورو اړخونو او له هغې ډلې له پاکستان سره د امریکا د مرستو پر بهیر هم ناوړه اغیز وکړي. د ریمون پیخه په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو لپاره یوه پلمه شوه او تر اوسه څو ځلې خلکو پر دې موضوع د اعتراض لپاره مظاهرې کړي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې نوموړی د امریکا په غوښتنه نه خوشي کوي او دا چې د ده د دوسیې فیصله باید په قضا کې وشي.
په پاکستان کې د یو امریکایي ډیپلوماټ د نیولو پر سر شاید افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه د روانې میاشتې په وروستیو کې ونیشي او په پاکستان کې د دغه هیواد سر اعظم نوې کابینه اعلان کړه. سر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ولسمشر آصف علي زرداری ته خپل نوي وزیران ور وپیژندل او د لوړې مراسم پر ځای شول. په نوي 22 کسیزه کابینه کې ولس تنه د پخواني کابینې او درې تنه نوي څېرې دي. له پاکستان د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن انګار رپورت لري.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل نوې کابینه چې د وزیرانو شمیر سم نیم کم شوی اعلان کړه. نوې کابینه په هغه ځنګړي غونډه کې چې د جمعې په ورځ مازیګر مهال د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې جوړه شوې وه د جمهور رئیس آصف علي زرداری پر وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. په نوې کابینه کې چې شمیر یې 22 تنو ته رسیږي یوازې درې نوې څېرې شامل دي او پاتې نورې د پخوانۍ کابینې غړي دي. د اطلاعات وزیر قمر زمان کایره، د اوبو او برېښنا وزیر راجا پرویز اشرف او د سرحدونو چارو وزیر نجم الدین خان هغه درې تنه دي چې په نوې کابینه کې نه دي اخیستل شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي سره له دې چې په نوي لیست کې نوم شامل وو د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ. که څه هم واکمن ګوند او پخپله ښاغلي قریشي لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستانی رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي چې قریشي ته د بهرنیو چارو پر ځای کوم بل وزارت په پام کې نیول شوی و ځکه نو نوموړي احتجاجن په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واکمن ګوند یو تند سر سړی او په نوې کابینه کې د سوداګرۍ وزیر مخدوم امین فهیم چې پر خپل ځای پاتې دی د وزیرانو شمیر کمول د وخت اړتیا بللې او تمه یې څرګنده کړې چې نوې کابینه به د موجودو ټولو ستونزو په هواري کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دی وایي د پاکستان په پارلمان کې چې څومره وکیلان غړیتوب لري د هغوی د شمیر له مخې کابینه ټاکل کیږي. موږ هم د همدې شمیر له مخې دغه نوې کابینه جوړه کړه. د یو شمیر وزیرانو کاري وړتیاو ته په کتو سره هغوی ته یوارې بیا په نوې کابینه کې ځای ورکړل شوی او زه هیله من یم چې نوې کابینه به د تیرو وختونو په شان ښې لاسته راوړنې ولري. صدر اعظم ګیلانی د تیرې کابینې وروستۍ غونډې ته په وینا کې ژمنه کړې وه چې د نوې کابینې په تشکیل کې به د اپوزیسیون ډلو غوښتنې او وړاندیزونه په پام کې ونیسي خو د پاکستان دویم ستر سیاسي ګوند مسلم لیگ نون چې په پارلمان کې د اپوزیسیون ډلو مشري پر غاړه لري بیا د صدر اعظم دغه اقدام یو تش نمایشي عمل بللی.
خبری مجله اوري.
د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون اعلان وکړ چې هیواد یې له روسیې سره خبرو اترو ته تیار دی خو د ټینګار وکړ چې د لویدیځ خواته له تمایل څخه بل هم لاسوانه اخلي او اجازه به ورنکړي چې روسي سرتیری په خاوره کې حضور ولري. ساکاشویلی د ګرجستان پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې له لویدیځ سره له ملګرتیا څخه به چې د ده د هیوادوالو هیله ده په هیڅ صورت لاسوانه اخلي د زیاته کړه. لدی حقیقت سره سره چې روسیه موږ ته د یو دښمن په سترګه ګوري موږ چمتو یو او هیله لرو چې خبرې اترې ورسره وکړو خو موږ به هیڅکله په هیڅ پلمه د ګرجستان ته ځي او د خپل هیواد د قلمرو اشغال ته اجازه ورنه کړو. د ساکاشویلی د دې څرګندونو اشاره د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د روسي سرتیرو حضور ته وه. روسیه په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر لنډې جګړې وروسته خپل ځواکونه په ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې ځای پر ځای کړل. روسیه له ګرجستان سره خبرې اترې تر هغه وخته چې ساکاشویلی د دې هیواد ولسمشر وي رد کړي دي. د آذربایجان دفاع وزیر وایي هیواد یې د ناګورنو قرباغ د لمجمنې سیمې پر سر له ارمنستان سره جګړې ته په جدیت سره تیاری نیسي. د آذربایجان دفاع وزیر سفر ابیف د سرګندونې په مرکز باکو کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له منځګړو سره په کتنه کې وکړې. په اروپا کې د امنیت او همکاري د سازمان منځګړي دواړو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان ته سفرونه کړي او په دې اړه یې له چارواکو سره خبرې کړې دي. ابیف منځګړیو ته وویل چې ارمنستان باید په ناګورنو قرباخ کې د پراختیا غوښتنې له پالیسیو لاس واخلي. آذربایجان له دې مخکې هم څو ځلې ګواښ کړی و چې که د دواړو هیوادو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي نو باکو به د ارمنستان پر ضد له پوځي ځواک څخه استفاده وکړي. له بلې خوا ارمنستان ویلي که د آذربایجان له لوري برید پرې وشي نو جدي عکس العمل به وشي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان هیئت سیمې ته له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره عملي او ټاکونکی اقدامات وشي. له همدې خبر سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله سرته رسېږي. په بلې خبري مجلې کې سید سامي عباس له تاسو سره دی. شراغلس
تشکر احمد شبر، شما سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری گزارش های داریم از تحولات مصر بعد از استعفای رئیس جمهوری آن حسنی مبارک و عکس العمل های جامعه جهانی به آن و مطالب از افغانستان و پاکستان. اما قبل از نشر این مطالب توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله خبری جلب میکنیم. بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، هزاران نفر در قاهره و شهرهای دیگر این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. جامعه جهانی امیدوار است که انتقال قدرت و حرکت مصر به سمت دموکراسی بدون خشونت و با آرامی صورت خواهد گرفت. امروز ولسی جرگه افغانستان بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه تلاش خواهد کرد. در جلال آباد کنفرانس بررسی انتقال مسئولیت به قوای افغان ادامه دارد که در اجلاس روز دوم و نهایی آن سفرهای کشورهای خارجی نیز اشتراک می‌کنند. یک مقام کره جنوبی میگوید که حمله راکتی این هفته بر قرارگاه قوایش در افغانستان از سوی محافظین سابق آن صورت گرفته است. مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود، نظر به خبرها به خاطر تیره شدن روابط بین آمریکا و پاکستان شاید به تعویق انداخته شود. در پاکستان کابینه نو این کشور حلف وفاداری یاد کرد. در این کابینه صرف سه وزیر نو میباشند. وزیر دفاع آذربایجان میگوید کشورش برای جنگ با ارمنستان در رابطه با منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ آمادگی میگیرد. رهبر گرجستان میگوید که خواهان مذاکرات با مسکو میباشد اما از تمایلات به غرب دست نخواهد کشید. زلزله شدید شب گذشته چلی را تکان داد و در این مجله خبری مرور هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. پس از 18 روز تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در مصر، حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از موقفش کنار رفت و قدرت را به اردو واگذار کرد. اعلام این خبر توسط عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر از سوی مظاهرچیان در سراسر مصر به خصوص در میدان تحریر قاهره با استقبال صدها هزار نفر روبرو شد که مظاهرات ضد مبارک و رژیمش را بر آن داخته بودند. گزارش های اولیه می رسانند که مبارک و خانواده‌اش قاهره را ترک کرده و به شرم الشیخ رفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
در 18مین روز تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در مصر، رئیس جمهور این کشور حسنی مبارک دیروز از موقفش استعفا کرد و امور این کشور را به اردو سپرد. استعفای مبارک را معاونش عمر سلیمان در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد.
ایها المواطنون فی هذه الظروف العظیمه،
وای میگوید هموطنانم، در وضعیت دشواری که اکنون کشور ما با آن روبرو است، رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفت تا از موقفش به حیث رئیس جمهور کنار رود. او به شورای عالی قوای مسلح دستور داد تا اداره کشور را در دست بگیرد.
اعلی للقوات المسلحه لاداره شؤون البلاد.
با نشر این پیام در قاهره، الکساندریه و دیگر شهرهای مصر مردم از خوشی فریاد می زدند، اما میدان تحریر قاهره محل بزرگترین گرد همایی و سر و صدا بود. رهبران کشورهای مختلف جهان از این تصمیم رئیس جمهور مصر حسنی مبارک استقبال کردند. آنها همچنان خواستار گذار سریع مصر به دموکراسی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از انتقال صلح‌آمیز قدرت در مصر استقبال کرد و گفت مصری‌ها صدای خود را بلند کردند و آواز آنها شنیده شد. اوباما افزود مصر دوباره به نقطه‌ای که قرار داشت بر نخواهد گشت.
This transition must bring
all. اوباما میگوید مهمتر از همه این است که در زمان انتقال قدرت صدای مصری ها شنیده شود. شهامت و استقامتی که مصری ها از خود نشان دادن مانند یک طوفان قوی در عقب این تغییر در مصر بود. اوباما افزود امریکا به حیث شریک و همپیمان مصر باقی خواهد ماند و برای هر گونه کمک با مصری ها آماده است. رئیس جمهور امریکا خواست تا روند انتقال مصر به دموکراسی مفید و با اعتبار باشد. همچنان رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن از برکناری حسنی مبارک استقبال کرد و گفت مبارک به آواز مردم مصر گوش داد. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل کنار رفتن حسنی مبارک از موقف ریاست جمهوری مصر را لحظه تاریخی برای تغییر عنوان کرد. مرکل ابراز امیدواری کرد که مصر با پیمان های صلحش با اسرائیل متعهد باقی بماند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هر دو گفتند که مصر باید به سوی انتخابات آزاد و عادلانه گام بگذارد. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون هم خواستار پروسه شفاف و عادلانه انتقال قدرت شد. بان کی مون همچنان خواست تا انتخابات شفاف عادلانه و قابل اعتبار در مصر برگزار شود تا از این طریق راه برای ملکی شدن رهبری این کشور هموار شود. اندروس فاگراس موسن منشی عمومی ناتو هم گفت خیلی خوشبین است که انتقال قدرت در مصر شرق میانه را بی ثبات نخواهد ساخت.
شنوندگان گرامی، تاریخ در گزارش شنیدین بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم درباره وقایع مصر صحبت کرده و تلاش های صلح آمیز مردم مصر را ستایش کرده است. او میگوید
I commend the people of Egypt for the peaceful.
من مردم مصر را به خاطر تلاش صلح‌آمیز و شجاعانه ایشان ستایش می‌کنم. آنها از حقوق قانونی خود استفاده کردند. من همه جناح‌ها می‌خواهم به همین روحیه کار کنند. سازمان ملل متحد آماده است تا در این پروسه با آنها کمک کند. حسنی مبارک در سال 1981 میلادی بعد از ترور انور سادات رهبر مصر شد. مبارک در سال 1928 چشم به جهان کشود و گرچه خانواده و متمول نبود، اما او توانست به حربی پوهنتون راه یابد و در سال 1949 سند فراغت خود را به دست آورد. بعد از ختم دوره تحصیل آقای مبارک به قوای هوایی مصر رفت. در سال 1973 مبارک به حیث قمندان قوای هوایی و معاون وزیر دفاع مصر در جنگ علیه اسرائیل نقش مهمی را بازی کرد. در این جنگ قوای مصر به طور ناگهانی بر قوای اسرائیل که در صحرای سینا مستقر بودند حمله کردند و عساکر اسرائیلی را از این صحرا خارج نمودند. در این جنگ حسنی مبارک ستایش شد و دو سال بعد از آن از سوی انور سادات به حیث معاون رئیس جمهور تعیین گردید. او در سال 1981 بعد از کشته شدن انور سادات رهبر مصر شد. در 30 سال گذشته حسنی مبارک با قبضه آهنین در مصر که پرنفوذترین کشور عربی می باشد حکومت کرد و قانون اضطراری را جاری نموده بود که به اساس آن تجمع سیاسی بیش از 5 نفر ممنوع بود. در حدود 3 هفته قبل به الهام از قیام مردم تونس که رئیس جمهور این کشور زین العابدین بن علی را به فرار مجبور ساختند، مردم مصر هم گرد هم آمده به مظاهرات پیهم دست زدند تا اینکه شب گذشته مبارک هم به استعفا مجبور شد. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف روی در خط تلفن است و از او معلومات بیشتر را درباره حالات امروز در اولین صبح بعد از استعفای مبارک میپرسیم که در مصر چی میگذرد. آقای هروی؟
بله سلام. و طوری که شما گفته بعد از استفاق آقای مبارک در ساعت 6 شام تا کنون هم همه مصریان اقشار مختلف به بازارها ریختند و خوشحالی میکنند. 18 روز پیش مصریان به خصوص جوانان مصر زیر شعار الشعب یرید و اسقاط النظام، یعنی مردم سرنگونی رژیم را میخواهند آغاز کردند. امروز به این هدف رسیدند و همچنین شعار دادند که الشعب فقط اسقط النظام، یعنی مردم نظام را سرنگون ساختند. و این محافل و مراسم بسیار شادمانی، پایکوبی در سرکها، در جاده ها، در بازارها، پشت بومها، در همه جای مصر دیده می شود. نه تنها در قاهره، در شهر اسکندریه، سوئیس، تنتا، اسیوط، در جهات مختلف. و بعضی از خانم ها شعار می دادند که مبارک بر مصر خوره. وقتی که مبارک بیرون از قدرت باشد مصر آزاد شده است. همه می گفتند که امروز مصر از نو متولد شده و روز جدید برای مصر میخواهیم، یعنی پیروزی، یعنی تقدم، یعنی پیشرفت، یعنی همه بهبودی ها و همه رفاهیت برای همه. چون آقای مبارک هم به بسیاری از فسادهای مالی و اداری متهم شده و حتی تعدادی هم به فکر ازی هستند که چیگونه اموالی که به میلیاردها دلار میرسه محاکمه شه، دوباره به مصر بازگردانیده شه. و در این راستا هم خوشحالی میکردند که شاید این مال ها دوباره از آن مصر است و به مصریان باز بکرده.
آقای هروی، آیا درباره برخوردها و یا ناامنی ها هم کدام خبر در مصر وجود داره؟
به طور عموم خوشحالی ها بیش از ناامنی ها بوده. بعضی خبرها هم رسیده که بعضی از گروه ها برای بعضی از پسته های پلیس حمله کردند و تعداد هم کشته و زخمی مگر بسیار اندک با خود داشته. بله همچون مسائل رخ داده، اما بیشتر از همه چون خوشحالی مردم بسیار زیاد بوده بعد از 18 روز زحمت کشی و شب تیر کردن در این روزهای زمستان در میدان تحریر و دیگر میدان های شهرهای بزرگ که به چنین دست آورد دست یافتن، واقعا همه خوشحالی های که اینها دارن اگر چنین حوادث امنیتی ناگواری هم رخ بده واقعا یعنی کم رنگ تر بوده و نخواستن پشت اون مسائل بگردن و در مطبوعات مصری هم انعکاس زیادی نیافته. اما آنچه که انعکاس بیشتر یافته همانا خوشحالی مردم، سعادت مردم از برکناری مبارک بوده که روز جدید شاید برای مصریان باشه و میخواهند که دانشمندان بزرگ مصر همشون احمد زویل که جایزه نوبل گرفته میخواهند که در رأس تعلیم تربیه مصر قرار بگیره تا اینکه مردم از قهقرا و همچنین از عقب ماندگی نجات داده بالاخره کشور مصر که کشور بسیار پیشرفته تاریخی باستانی است و بتونه در ردیف کشورهای اول در سطح تعلیم و تربیه قرار بگیره.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره بود که درباره احوال قاهره بعد از استعفای مبارک صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا هم گزارش های داریم از افغانستان. در نظر است امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان برای چهارمین بار به هدف انتخاب رئیس این مجلس لایگیری کند. پیش از این وکلا سه بار در انتخابات رئیسی ولسی جرگه ناکام شدند. پس از برگزاری سیمون رایگیری، رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی اعلان کرد که دور چهارم انتخابات روز شنبه یعنی امروز برگزار خواهد شد. در دور نخست رایگیری روز سه شنبه 6 نامزد با هم رقابت کردند که از میان آنها عبدالقیوم سجادی و امان الله پیمان با گرفتن بیشترین آرا به دور دوم راه یافتند. اما در دور دوم انتخابات باز هم هیچ یکی از این دو کاندید قادر به کسب 50% جمع یک رای نشدند. در همین روز رئیس موقت ولسی جرگه برای حل این مشکل خواستار تغییر در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه شد، اما اکثریت اعضا گفتند این کار در هنگامی که ولسی جرگه رئیس موقت داشته باشد امکان پذیر نیست. در اجلاس کنفرانس برنامه های ملی ترتیب و تنظیم آن از سوی کابینه افغانستان که روز جمعه در شهر جلال آباد آغاز گردید و امروز هم ادامه دارد، روی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان و ابعاد دیگر حکومتداری بحث صورت می گیرد. در اجلاس امروز این کنفرانس قرار است سفرهای کشورهای مختلف در افغانستان نیز اشتراک کنند و به پیشنهاد وزرای مختلف کابینه افغانستان گوش بدهند. شرح بیشتر را در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد می شنوید.
نشست امروزی کنفرانس تطبیق فیصله های کنفرانس کابل و همایش برنامه های ملی باز هم تحت ریاست وزیر ارشد دولت هدایت امین ارسلای لاباد از ظهر امروز ادامه خواهد داشت و با گفته مسئولین قرار است سفرهای کشورهای مختلف نیز در این کنفرانس اشتراک نمایند و روی مسائل پروسه انتقال هم از قبیل امنیت، بودیجه، تصمیم گیری و تطبیق پروژه ها بحث صورت خواهد گرفت. در روز اول کنفرانس دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و تنظیم کننده این کنفرانس گفت
نرانه ناست از بوم در کابل در کنفرانس خوروست لمرانه ناست ده اولانه هدف دلی ناستی همداده چی؟
بعد از کنفرانس کابل این اولین نشست مشترک ماست و هدف این است در مورد تعهدات که قبلا ما در بین خود داشتیم و به مردم در کنفرانس کابل سپرده بودیم بحث نماییم که چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته و چالش‌ها چی بوده، در عرصه ارزه خدمات ملکی چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، تعهداتی که جامعه جهانی با افغانستان کردن آنها در مورد چقدر پیشرفت کردند و اگر پیشرفت‌ها صورت گرفته باشد روی این مسائل بحث صورت خواهد گرفت که الی سال جدید شمسی و در 3 سال آینده چه اقدامات باید صورت بگیرد تا پروسه انتقال خوبتر به پیش برده شود و هم تعهدات ما جامعه عمل بپوشند. این که در پروسه انتقال مسئولیت ها جامعه جهانی به حکومت افغان کدام بخش ها شامل خواهد بود و حکومت آن را چه قسم تنظیم خواهد کرد پرسش هایی است که در اخیر کنفرانس به شکل یک نتیجه به مطبوعات ارائه خواهد گردید.
نهایت مهم مسئله اگر پلا ده انتقال پروسه است که مشریه قابل دکتر اشرف غنی پغار لری.
مسئله نهایت مهم پروسه انتقال می باشد که دکتر اشرف غنی احمدزی مسئولیت آن را به دوش دارد. این مسئله به اکثریت دوستان ما و حکومت افغانستان مبهم می باشد که پروسه انتقال آیا صرفا انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان بوده و یا ابعاد دیگری نیز دارد. گل‌آقا شیرزاده ولی ننگرهار نیز کنفرانس را ضرورت مبرم وقت دانسته گفت:
دوات خوشتنی و خوشتنی دارسیدی چی ده هیوات هر ارخیز بربختت و ثبات پاره.
تقاضای وقت قسمی بوده که به خاطر پیشرفت و تعالی کشور ما بنیاهای اقتصادی خویش را تقویه نماییم و به پای خود بیستیم. قرار است این کنفرانس عصر امروز به پایان برسد. در این کنفرانس وزرا و معینان 28 وزارت‌های کابینه افغانستان و ادارات و کمیسیون‌های مستقل افغانستان، یوناما، جامعه جهانی، والیان زون مشرقی و اعضای شوراهای ولایتی زون مشرقی اشتراک دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه مجله خبری و بازم توجه شما را به سرخط بعد از خبرهایی که در این مجله جا داده شده است جلب میکنیم. بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، هزاران نفر در قاهره و شهرهای دیگر این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. امروز ولسی جرگه افغانستان بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه تلاش خواهد کرد. در جلال آباد کنفرانس بررسی انتقال مسئولیت به قوای افغان ادامه دارد. یک مقام کره جنوبی میگوید که حمله راکتی این هفته بر قرارگاه قوایش در افغانستان از سوی محافظین سابق آن صورت گرفته است. مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود، نظر به خبرها به خاطر تیره شدن روابط بین آمریکا و پاکستان شاید به تعویق انداخته شود. در پاکستان کابینه نو این کشور حلف وفاداری یافت کرد. در این کابینه صرف سه وزیر نامه باشد. وزیر دفاع آذربایجان میگوید کشورش برای جنگ با ارمنستان در رابطه با منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ آمادگی میگیرد. رهبر گرجستان اظهار میدارد که خواهان مذاکرات با مسکو است، اما از تمایلات به غرب دست نخواهد کشید. و از زلزله شدید شب گذشته چلی را تکان داد. شنوندگان گرامی، و حالا هم مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله انتحاری چند روز قبل در مغازه فاینست وزیر اکبرخان مطالبی را به نشر رساندند که در آن چندین نفر کشته شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این حمله نشان می‌دهد که بعضی از قماندانان طالبان حتی از زندان دولتی چنین حملات را تحریزی می‌کنند. روزنامه از قول مقامات امنیتی افغان نوشته است که می‌گویند این حمله توسط یک محبوس در زندان پلچرخی طرح‌ریزی شده و سوال می‌کند که از یک زندان دولتی چگونه چنین یک حرکت بدون مشکل رهبری می‌شود. اما به نوشته روزنامه، مقامات افغان می‌گویند که به اساس قوانین زندان در این کشور، اعضای خانواده محبوس می‌تواند در روزهای خاص از زندانی خود دیدن کرده با او صحبت نمایند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می‌نویسد که به گفته مقامات امنیتی افغانستان، تنها حمله اخیر نبود که از زندان تحریزی شده، بلکه اکثریت چنین حملات در محبس‌ها پلان‌گذاری می‌شوند و افراد از اینجا به پیشبرد اعمال تروریستی معذف می‌گردند. روزنامه فاینانشال تایمز به یک موضوع دیگر هم اشاره می‌کند که به گفته مقامات افغان، هدف حمله انتحاری در مغازه وزیر اکبرخان دو تبعی فرانسوی بود، اما اکنون سفارت فرانسه شکایت دارد که چرا با آنها در این مورد اطلاع داده نشده است. به هر حال در حمله وزیر اکبرخان کدام فرانسوی کشته نشده است. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف هم در این مورد مطلبی دارد که در بخشان یک موضوع مهم را توضیح می‌دهد. در خبرهای رسمی تا حال تعداد تلفات حمله انتحاری وزیر اکبرخان 8 نفر گفته می‌شود که 6 نفر آنها اعضای یک خانواده بودند. اما اکنون روزنامه دیلی تلگراف تعداد تلفات این حادثه را 14 نفر می نویسد که دقیق تر به نظر می رسد، زیرا شاهدان عینی هم تلفات این حادثه را بیشتر از ارقام رسمی درج کردند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، قرار است مقامات بلندپایه افغان، پاکستانی و آمریکایی در جریان ماه جاری عیسوی جلسه سه جانبه را در واشنگتن برگزار کنند. اما گزارش ها می رسانند که اختلافات تازه به میان آمده بین پاکستان و آمریکا ممکن سبب لغو این اجلاس شود. بازداشت یک دیپلمات آمریکایی به اتهام قتل دو پاکستانی در لاهور رابط میان واشنگتن و اسلام آباد را تیره ساخته است. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که فشردهی آن را از امید مرزبان میشنوید.
اختلافات که تازه میان واشنگتن و اسلام آباد با وجود آمده برگزاری جلسه را با خطر مواجه می‌سازد که قرار است در جریان همین ماه عیسوی میان مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی در واشنگتن برگزار شود. اختلافات تازه میان آمریکا و پاکستان بر سر زندانی شدن یک تبعه آمریکا به اتهام قتل در پاکستان به وجود آمده است. حکومت آمریکا با فشاری دارد که رایموند دیویس به خاطر مسئولیت دیپلماتیک باید از بند رها شود. رایموند دیویس در 27 ماه جنوری دو مرد پاکستانی را در لاهور با ضرب گلوله به قتل رساند. او که در کنسولگری آمریکا در شهر لاهور کار می‌کند، ادعا دارد که مردان پاکستانی در تلاش ربودن اموال او بودند و وی برای حفظ جان خود بالای این دو تن تیراندازی کرده است. این قضیه احساسات ضد آمریکا میان مردم را در پاکستان تقویت کرده است. پاکستان کشور است که ایالات متحده آن را به حیث یک همپیمان مهم در مبارزه با شورشیان می‌خواند که از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و سربازان آمریکایی را هدف حمله قرار می‌دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت افغانستان در واشنگتن گفته است وزیر خارجه زلمی رسول و شمار دیگر از وزرا برای اشتراک در این اجلاس به واشنگتن خواهند آمد. وزارت خارجه ایالات متحده هم گفته است در نظر است این اجلاس برگزار شود، اما یک منبع دیپلماتیک پاکستانی میگوید تصمیم نهایی درباره برگزاری و یا لغو این جلسه سه جانبه گرفته نشده است. یک وزیر حکومت افغانستان که در گزارش رویترز از وی نام برده نشده، همچنان گفته است که برنامه سفرش به واشنگتن تا هنوز واضح نیست. این جلسه قرار است از 23 تا 25 ماه عیسوی جاری برگزار شود. مقامات پاکستانی، افغان و آمریکایی گاه گاه اجلاس را برگزار می‌کنند که در جریان این اجلاس درباره برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با شورشیان تندرو در افغانستان و پاکستان بحث می‌شود.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع کره جنوبی ادعا دارد که حمله روز سه‌شنبه بالای پایگاه این کشور در ولایت پروان از سوی محافظان قبلی همین پایگاه انجام شده است. معاون وزیر دفاع کره جنوبی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این افراد پس از آن که از وظیفه برکنار شدند و مسئولیت امنیتی پایگاه یاد شده به افراد دیگر سپرده شد، خشمگین شدند و چنین حمله را سازماندهی کردند. باز هم جزئیات را از امید مرزبان می‌شنوید.
شام روز سه‌شنبه 5 مرمی راکت در پایگاه نظامیان کره جنوبی در ولایت پروان اصابت کرد. هرچند طالبان با فرستادن پیام تلفنی و رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما اکنون وزارت دفاع کره جنوبی ادعا می‌کند که این حمله را محافظان افغان انجام دادند که در گذشته مسئولیت امنیتی این پایگاه را به دوش داشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از معین وزارت دفاع کره جنوبی چنگ گوانگ ایل گزارش داده که گفته است مظنونان این حمله محافظان هستند که در گذشته امنیت این پایگاه را حفظ می‌کردند. با گفته وی، زمانی که این محافظان از کار برکنار شدند و مسئولیت امنیتی پایگاه کره جنوبی به گروه دیگری سپرده شد، آنها ناراحت شدند و چنین عمل را انجام دادند. چنگ گوانگ ایل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات افغان نیز از این امر آگاهند که حمله توسط محافظان قبلی پایگاه انجام شده است. در پایگاه کره شمالی در پروان، اتباع کره‌ای که در برنامه‌های بازسازی کار می‌کنند همراه با سربازان این کشور مستقرند. در حمله یاد شده بالای این پایگاه کسی زخمی و یا کشته نشد، اما حمله زمانی انجام شد که وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوان جین از این پایگاه دیدار می‌کرد. صدها کارمند ادارات خیریه که نیروهای کره جنوبی امنیت آن را حفظ می‌کنند، برنامه‌های بازسازی را در ماه جولای در ولایت پروان آغاز کردند. آنها با باشندگان این ولایت در بخش‌های صحی، آموزش‌های مسلکی و دیگر بخش‌های ملکی کمک می‌کنند. کره جنوبی در سال 2002 در حدود 200 انجینیر و کارمند صحی را به افغانستان فرستاد، اما در سال 2007 بعد از آن این افراد را از افغانستان بیرون کرد که طالبان در ولایت غزنی اتباع کره را هدف حمله قرار دادند و 23 تبعه این کشور را اختطاف کرده و دو تن آنان را کشتند. حکومت کره جنوبی میگوید اکنون تعداد زیاد سربازان این کشور در پروان در عملیات نظامی سهم نمیگیرند، اما اگر بالای کارمندان خیریه این کشور حمله شود از آنها دفاع میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، کابینه نو پاکستان دیروز حلف وفاداری یاد کرد. یک روز قبل از این، یعنی روز پنجشنبه، حکومت قبلی پاکستان استعفای خود را پیشنهاد کرده بود. در کابینه جدید تنها سه وزیر نو می باشند و دیگران همه وزرای کابینه اسبق هستند. در این رابطه جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
کابینه جدید مرکزی پاکستان تا مراسم الفبرداری از سوی رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور معرفی گردید. مراسم الفبرداری عصر روز جمعه در مقر صدارت ریاست جمهوری برای انداخته شد که در آن کابینه جدید متشکل از 22 وزیر معرفی شد. از جمله تعداد یاد شده 3 تن آنها وزرای جدید می باشند و متبقی وزرای کابینه قبلی اند. از جمع وزرای اسبق، وزیر داخله، وزیر قانون، وزیر تجارت، وزیر مالیه و عده دیگر شامل کابینه جدیدند. اما وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر آب برق در کابینه جدید شمولیت ندارند. مقامات دولتی میگویند با وجود پیشنهاد صدر اعظم، وزیر خارجه اسبق شاه محمود قریشی از شرکت در کابینه جدید معذرت خواست. به قول مخدوم فهیم، یک تن از اراکین کابینه جدید، اقدام کنونی دولت در مورد کابینه ضرورت وقت می باشد. وی میگوید این یک ضرورت تحت پارلمان دولت بود که باید تعداد وزرای کابینه کم میگردید و در جمهوریت بسیاری فیصله ها بنابر ضرورت وقت اخذ میگردد. آن ده وزرای اسبق که در کابینه جدید اشتراک ندارند بدین معنا نیست که قبلا کارکردگی آنها مؤثر نبوده، و این طور گفتن که کسی را به دلیل مؤثر نبودن در کابینه جای داده نشده درست نمیباشد. فشارهای اپوزیسیون از جمله دلایل بود که حکومت را مجبور به منحل نمودن کابینه قبلی نمود. با وجود اینکه تحریک متحد قومی یا MQM از شمولیت در کابینه جدید ابا ورزیدند، ولی تشکیل این کابینه را خیر مقدم میگویند. فاروق ستار، یک تن از اعضای کلیدی حزب مذکور، در مورد چنین میگوید:
جهات تک MQM کا تعلق ہے، MQM حکومت میں نہیں شامل ہوئی.
وی میگوید تا جایی که مربوط به MQM است ما در حکومت شامل نیستیم. ما فیصله کردیم که در اپوزیسیون قرار گرفته و به طریق فشار بالای حکومت وارد کنیم تا حکومت مسائل مردم را حل کند، و تشکیل کابینه جدید یک قدم مؤثر بوده که آن را خیر مقدم میگوییم. اما دومین حزب بزرگ پاکستان، مسلم لیگ نون، به رهبری نواز شریف، تشکیل کابینه جدید را تنها تبدیلی در چهره ها می نامد، نه در پالیسی دولت. خواجه سعد رفیق، یک تن از اعضای حزب یاد شده، چنین می گوید: وی میگوید کابینه جدید لیبل جدید، اما مانند دوای سابقه است که امراض ملت پاکستان را تداوی نخواهد نمود. علت آن است که در رأس این حکومت کسان هستند که بالای منافع شخصی خود فکر میکنند. تبدیلی در کابینه صرف نمایش است که آنها ملت را به آن فریب میدند. ناگفته نماند که کابینه قبلی در مجموع متشکل از 72 وزیر بود که 52 تن آن را وزرای مرکزی، 18 تن را وزرای ایالتی و 2 تن دیگر آن را مشاورین تشکیل می دادند.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند خبر از جهان. وزیر دفاع آذربایجان گفت کشورش برای جنگ با ارمنستان به خاطر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ با جدیت آمادگی می‌گیرد. سفر بیف، وزیر دفاع آذربایجان، این سخنان را در دیدار دیروزش با میانجی‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو اظهار داشت. این هیئت میانجی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به هر دو کشور سفر کرده است. ابیف به این هیئت گفت ارمنستان باید پالیسی اشغالگرانش در قره‌باغ را پایان دهد. آذربایجان در گذشته نیز تکراراً تهدید کرده بود که اگر مذاکرات صلح بین دو کشور نتیجه ندهد، باکو از قوای نظامی بر ضد ارمنستان استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر ارمنستان گفته است در صورتی که از سوی آذربایجان مورد حمله قرار گیرد، از خود عکس‌العمل جدی نشان خواهد داد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه‌ای که پس از این دیدار نشر کرد میگوید زمان آن فرا رسید تا اقدام عملی و تعیین کننده در راستای پایان دادن به جنجال ناگورنو قره‌باغ صورت گیرد. در اوایل دهه 1990 میلادی ارمنی تبارهایی که از سوی ارمنستان حمایت می‌شدند قره‌باغ را در جریان جنگ اشغال کردند که در آن تقریبا 30,000 نفر کشته شدند. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی دیروز گفت خواستار مذاکرات با روسیه است، اما گرجستان از گرایشش به غرب دست نخواهد کشید و اجازه نخواهد داد تا سربازان روسی در این کشور حضور داشته باشند. ساکاشویلی در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان گرجستان گفت به هیچ وجه از انتخاب مردم گرجستان که نزدیکی با اروپا است دست بردار نخواهیم شد. ساکاشویلی افزود ما آماده و خواستار مذاکرات با روسیه هستیم، اما هیچگاه تجزیه و یا اشغال گرجستان را نخواهیم پذیرفت. ساکاشویلی این سخنان را در اشاره به حضور سربازان روسی در مناطق جدایی طلب ابخازیا و وسطای جنوبی اظهار داشت.
با وجود آن که روسیه ما را به حیث دشمن تهدید می کند و ما را دشمن خود می پندارد، ما علاقمند و حاضر به مذاکره هستیم، اما هیچگاه و تحت هیچ شرایطی اشغال و تجزیه کشور خود را نخواهیم پذیرفت. روسیه در سال 2008 پس از جنگ کوتاه با گرجستان سربازانش را در ابخازیا و وسطای جنوبی مستقر ساخت. روسیه هر نوع مذاکره با گرجستان را در صورت حضور ساکاشویلی به حیث رئیس جمهور گرجستان رد کرده است. و یک زلزله شدید با قدرت 6.8 درجه ریشتر شب گذشته مرکز چلی را تکان داد. مرکز زلزله دقیق محلی بود که سال گذشته یک زلزله با قدرت 8.8 درجه ریشتر سونامی را ایجاد کرد و به مناطق ساحلی صدمات بزرگ وارد نمود. بعد از زلزله روز جمعه خدمات برق و تلفن قطع گردید و هزاران نفر به مناطق بلند پناه بردند. اما حکومت چلی با سرعت به مردم اطمینان داد که خطر سونامی دیگر وجود ندارد و در این زلزله تلفات صورت نگرفته است. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان می رسد. احمد شبر در استودیو با برنامه تازه.